غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خانم. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري او هغوی به پراخ بنسټه بین الافغاني خبرو ته واڅوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سفر کې چې د اپریل په 28مه پیل شوی او د مې د میاشتې تر 11مې به دوام کوي، ښاغلی خلیلزاد به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او برتانیا ته سفرونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاته کړې چې ښاغلی خلیلزاد به برتانیا، روسیې، پاکستان او هند ته د سفر پر وخت د افغانستان د سولې له بهیر څخه د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې هر ډول ممکنه معامله دوامداره وي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته پاکستان او ایران په ګټه هم دی. عمران خان ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې د ستونزې د سیاسي هواری په برخه کې له ایران سره همکاري ته چمتو دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګډې پولې د امنیت ساتلو لپاره ګډه امنیتي قوه جوړوي. ایران او پاکستان دواړو ویل دي چې وسلوالو د سرحد په دواړو خواوو کې فعالیت کوي چې د همدغه ځایونو نه په ایران او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ایران او پاکستان دواړه وایي چې وسلوال کسان د سرحد په دواړو خواوو کې فعالیت کوي او د همدغه ځایونو نه په ایران او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې د چټک غبرګون د قوې په جوړولو موافقه کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ ایران ته رسیدلی او هلته د ایران د مشرانو سره د امنیتي او سیمه ایزو مسایلو په باب خبرې کړي دي. د ایران د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې اسلام آباد تهران دې ته صحیح چې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د یو شمېر کسانو د وژلو وروسته د وسلوالو کسانو په ضد اقدامات پیل کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سریلانکا کې د یکشنبې بمی بریدونه ظالمانه او تراګریز بللي او سختې غندلې دي. د سریلانکا پولیس وایي چې د یکشنبې د چاودنو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 290 او ټپیانو شمېر 500 ته رسیدل دي. دغه چاودنې په پلازمینې کولمبو کې د هوټلونو او کلیساګانو په ګډون په څو مختلفو ځایونو کې وسوې. په کولمبو او شاوخوا ساحو کې د دغو شوو چاودنو په تړاو تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سریلانکا د حکومت یو چارواکي نن دوشنبه وویل چې پرون د ایستر یا د مسیحیانو د اختر په ورځ په کلیساګانو او لوکس هوټلونو کې و ځانمرګي بریدونه د توفیق جماعت تنلاري ډلې ترسره کړي دي. تر اوسه هیڅ ډلې د سریلانکا د پرونیو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د سریلانکا د دفاع وزیر راون ویجی واردینا دا بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. د دفاع وزیر وایي داسې ګمان کېږي چې دا چاودنې به ځانمرګي بریدونه وي. چارواکي وایي په دې برید کې د امریکا، برتانیې، هند، چین، جاپان او پرتګال 10 تنه بهرني اتباع هم وژل شوي دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ دا پیښه غندلې ده. ولسمشر ترامپ په یو ټویټ کې دا برید ترهګریز برید ګڼلی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم په سریلانکا کې دغه بریدونه غندلی دي.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د 2 ښوونځیو زده کوونکي وروسته تر هغه په روغتونونو کې بستر شول چې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکړل شو. ماشومانو خوا وګرځېده او زړونه یې بدېدل. ډاکټران ویلي دي چې د درملنې وروسته یې اوس حالت د خطر نه بهر دی، خو په غبرګون کې قهرجنو کورنیو د پېښور په بډبیر سیمې کې د ماشوم خیل په کلي کې یو سیمه ییز روغتون ته ورغلل او ودانۍ ته یې ور واچوه. د پېښور ښاري حکومتي چارواکي رسنیو ته ویلي چې د پېښور په مختلفو سیمو کې پرون د پولیو ضد واکسین پیل شوی و او په ځینو ښوونځیو کې د ماشومانو حالت د پولیو د څاڅکو ورکولو وروسته خراب شوی او د هغې په اړه پلټنې روانې دي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هېوادونه دي چې لا هم د ماشومانو ګوزڼ یا پولیو پکښې شته. په سعودي عربستان کې چارواکي وایي چې 14 کسان یې په دې شک نیولي دي چې د بریدونو کولو پلان یې درلود. د سعودي دولتي خبري اژانس ویلي چې امنیتي ځواکونو د پایتخت ریاض په شمال کې د یو برید مخه هم نیولې ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادا کړې وه چې د یکشنبې په ورځ د ریاض په ښار کې د حکومتي ودانیو د برید هڅه کړې وه. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
قدر من اوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه تا په داسې حال کې چې په قطر کې د زندیدلې بین الافغاني غونډې د بیا جوړېدو لپاره هیله شته، افغان حکومت د دغې غونډې د زندیدلو علت د غونډې ناسم مدیریت بللی دی. په موکې په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
قصه هم په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د افغان حکومت او افغان سیاسینو د بین الافغاني غونډې د جوړېدو لپاره کومه نوې نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ټولو ښکېلو غاړو دغه سیوې غونډې د جوړېدو سره تر اوسه مخالفت هم نه دی څرګند کړی. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې د پیل وړاندې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان خلک چمتو دي چې کله هم چې دغه سی خبرو لپاره یو موقع برابره شي ورڅخه ګټه واخلي.
متاسفانه به نسبت سوی مدیریتی که صورت گرفت، یک زمینه ای که برای گفتگو و برای بحث در قطر ایجاد شده بود او زمینه بر هم خورد.
بعد مرغه د ناسم مدیریت لامل چې وشو د خبرو او بحث لپاره یو موقع چې په قطر کې برابر شوی و ګډه وډه شوه.
د قطر په پایتخت دوحه کې د قطر د کارکیچ او بشري سیرونو د مرکز لخوا د روان میلادي میاشتې په شلمه او یویشتمه د بین الافغاني غونډې بندوبست شوی و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د ګډون کوونکو د نومونو په لیست د مخالفت له امله د غونډې د جوړېدو دوه ورځې مخکې لغوه شوه. طالبان ته نږدې سرچینې وایي چې کیدای شي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو تر اوسه لا دغې غونډې د جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تېره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غني د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مک پیمپو سره د ټلیفون له لارې د دغې غونډې په ځنډېدو خبرې کړي. جمهوري ریاست مرستیال وویل سمیم عارف په امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس غني او ښاغلي پیمپو د قطر د غونډې د ځنډ علت د دې غونډې ناسم مدیریت بللی او دواړو خواوو پرې خواشیني څرګنده کړې. په دې ټلیفوني خبرو کې دواړو خواوو په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره د افغانستان د بېلابېلو اقشارو د اسازو او د طالبانو اسازو ترمنځ د ډیالوګ د رامنځته کېدو اړتیا یادونه هم شوې او دا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره د لومړي ګام په توګه یاد کړی دی. په دوحه کې د خبرو د پیل لپاره د هڅو سربېره د ازبکستان په سمرقند ښار کې هم د افغان حکومت افغان سیاسینو او د طالبانو د اسازو ترمنځ یو بلې غونډې د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبان ته نږدې سرچینې وایي که داسې غونډه جوړه هم شي نو لومړی به په دوحه کې غونډه کېږي. د افغانستان جمهور ریاست مرستیال وایان سمیم عارف هم وایي چې د سمرقند د غونډې په هکله لومړني بحثونه شوي دي.
د افغانستان ولسونه او دولت سولې ته ژمن دي او د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې موږ پایداره سولې ته رسوي. افغانستان د سولې په هکله یوازې هغه ناسو کې ګډون کوي چې د ملت برحقه غوښتنې پکې په نظر کې نیول شوي وي. د سمرقند د ناستې په هکله ابتدایي بحثونه شوي دي او د نور جزئیاتو په صورت کې به ملت ته خبر ورکول کیږي.
د قطر غونډې ته افغان حکومت د 250 تنو یو لیست ترتیب کړی چې پکې د لسو وزیرانو او سرپرستو وزیرانو او مینانو سربیره د پارلمان یو شمېر غړي د سیاسي ډلو مشران او چارواکي او هم د مدني ټولنې او د ښځو استازو نمونه شامل وو. د ریپورټونو له مخې طالبان هم دې غونډې ته یو شمېر هیوادو څخه د درې افغان میرمنو په ګډون تر 15 پورې کسان ورغوښتي وو چې ډېرې قطر ته هم رسېدلي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په قطر کې د افغانستان او د طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې د ځنډېدو نه وروسته ډاکټر زلمی خلیلزاد بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر روان شوی دی. د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره څومره خوشبیني موجوده ده؟ په دې اکله پام وکړئ. د سیاسي چارو د کارپوه سید خالد سادات مرکې ده.
سید خالد سادات، تازه خبر داده چې د افغانستان د سولې د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد بیرته قطر ته په سفر روان شو. دا رپورټونه همشته چې د افغانستان حکومت د قطر د غونډې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو ملامتي د قطر په حکومت اچولې ده. او ډاکټر عبدالله به ویلي دي چې اوس هم هیله شته ده چې دا خبرې شروع شي او دوی غواړي چې خبرې پیل شي. تاسې څه فکر کوئ دلته څه صحوه وشوه چې دا غونډه وځنډېده او څه امیدواري شته چې دا بین الافغاني خبرې وشي؟
دلته حکومت او طالبان دواړو تقصیر لري. حکومت یو نوی لیست جوړ کړ او 200 نفر مذاکراتو لپاره لیږل. دا په دې معنی باندې چې یعنې په خپله به یو سرتګي رامنځته کېږي، بلاخره طالبان به دغه لیست مني او بیا به مسله پاتې کېږي. همداسې وشول. له بده مرغه حکومت او طالبان دغه مسله ډېر عادي واخیسته او پاسل کې نو وختل چې دغه د سولې د ملي مشورتي جرګې نه مخکې باید دغه د طالبان او د افغان سیاستوالو ترمنځ د خطرناک تل سره شي. دا یو تحلیل ده.
ساده سیبو بخې د حکومت صحوه خو مو ویل چې لست ډیرو ګو جوړ کړي وو، مګر د طالبانو صحوه ساده په دې برخه کې چې د غونډه وزندې ده.
طالبانو بل اخر د غلیست به تدمر کلک عمل سره نه ورت کړي. دوی باید د افغانستان د حکومت سره ناست وي او د دې د افغانستان د حکومت د لیست سره به توافق کړی وي. دا یو ښه تعامل، یو ښه معامله وه چې باید ترسره شوې وه. یعنی زه فکر کوم چې دواړه لوري، هم طالبان او افغان حکومت، د خطر په ناسته کې دوی تقصیر درلوده او دوی مقصر دي.
نو اوس تاسو امیدواري شته چې د غونډه بیرته شروع شي، د لستونه سم سره جوړ شي؟
باور لرم چې دا غونډه باید ترسره شي. ترسره کېدونکي د ځکه د نړیوال کانټکس نه یا د نړیوال نظر نه کوګور امریکایان او نور نړیوال قوتونه چې دوی غواړي د افغانستان د سولې سره مرسته وکړي، دوی د افغان حکومت تر فشار لاندې راوسته تر څو په هر قسم چې کېږي دغه د خطر ناسته ترسره شي. او موږ هم امیدوار یو تر څو په دې پوه شو چې د خطر د ناستې په تسلسل باندې یا په دایرېدو باندې د طالبانو غوښتنې لا کره کېږي، لا یې جوتیږي، او هغه څه چې پخوانه و ترسره شوي. نو موږ امیدوار یو، موږ هیله من یو د سولې د ملي مشورتي جرګې څخه وروسته افغان حکومت بیا پلای وټاکي، یا په همدې لیست کې یو د طالبانو سره د مذاکراتو د خبرو لپاره باید پلای وټاکل شي. دا چې کله به ترسره شي دا معلومه نه ده، پښباوري وجود لري.
بل خبره دا هم ده چې دوه د غونډې په شان به بل غونډه بیا په سمرقند کې کیږي. نو که دغه غونډه صحیح مرتبه نشي او دا غونډه ونشي، نو د سمرقند غونډې په حق له بس خوشبيني موجوده وي.
زه فکر کوم چې د قطر د غونډې لپاره او هغه څه چې دلته په کابل کې ترسره کیږي، دا دواړه باید په یو قالب کې ترسره شي او په یو چوکاټ کې ترسره شي. د قطر د غونډې لپاره به لوی جرګه وکولای شي تر څو یو نظر راغونډي، او دغه نظر باید د افغانستان د خلکو نمائندګي وکړي. دا به یو مثبته نقطه وسی. زه فکر کوم چې لومړی خبر په دوحا کې د طالبانو سره د خبرو اترو دا باید ترسره شي، بیا د سمرقند غونډې لپاره چې هغه د دې خبرو ترسره کیږي دا باید سره تسلسل ولري. پاینه تسلسل په دې معنی باندې چې او پاینه زمانه کې سمرقند غونډې لپاره چې هغه لپاره یو اجنډا وټاکي، او دغه اجنډا باید په حقیقت ولاړه وسی. مثلا د یو اوربند مسله چې افغانستان خلک باید طالبان سره وختنوي، کو طالبان باید ومني چې دغه د اوربند مسله دی په کوم قسم د افغانستان خلکو سره منل شي. همدارنګه د افغانستان د خلکو سره د سیاسي احزاب نمائندګانو سره دوی سره هغه سی خبرې باید مطرح شي چې تر څو د سمرقند باندې دا کې قابل ده تطبیق وسی.
ځان خو غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ د سوک نه غږیږي، او داسې کسان دی وی چې هغه مستقل کسان وي. نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه سی یو هیئت باندې به دا نور ټول توافق وکړي دننه په افغانستان کې؟
بلې، په افغانستان کې داسې مستقل او به طرفه خلک شته تر څو د طالبان لپاره مطلوب وسی. په ټول معنا باندې داسې یو حیات څخه چې هغه دی حکومت شمول او سیاسي د افغانستان د خلکو نمائندګي نه وکړي، به هم یو ناکامه خبر ده. ولی په ټوله کې په افغانستان کې د سي خلک راټولول چې هغه طالبان لپاره قابل دی منلو سي، به طرف پاتې شي او سي د افغانستان په سیاسي مازلو کې خپل نه وسي، او که احيانا په سیاسي مازلو کې خپل سي باید مطلب سيري وسي، نه غیر مطلب. دا چې د سلیقوي برخه کې طالبان د خپل خلکو وړ تر سوال دی بوزي، ځکه په دې کې په کابل کې د طالبان خواخوږي دي، او که دوی التزام په دې معنی باندې طالبان به د خپل خلکو سره خبرې کوي، د خپل نمائندګانو سره خبرې کوي، د خپل د ګروپ د اعضاو سره خبرې کوي. نو زه فکر کوم چې بيطرفي هيبس د بيطرفي اصل باید هيبس شي، او په ځمن کې باید بارسو خلکو لري چې تر څو دوه لور قابل د قبول وسي.
ډیره زیاته مننه سید خالد سادات صاحب، کوم ودان
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکوو. ایران او پاکستان نیت لري چې په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونو په ضد قابلې لپاره د چټک خبرګون ګډه قوه جوړه کړي. پاموکي رپورټ ته.
ایران او پاکستان دواړه وایي چې وسلوال کسان د سرحد په دواړو خواو کې فعالیت کوي، او د همدا غزاینو نه په ایران او پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په خبرو کې د چټک غبرګون د قوې په جوړولو موافقه کړې ده، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ ایران ته رسیدلی، او هلته د ایران د مشرانو سره د امنیتي او سیمه ییزو مسایلو په باب خبرې کړي دي. د ایران د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې اسلام آباد تهران دی ته صحیح چې د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د یو شمېر کسانو د وژلو نه وروسته د وسلوالو کسانو په ضد اقدامات پیل کړي. د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط په دې تیرو میاشتو کې په دې لټ خنو چې دواړو خواوو په یو او بل باندې د الزام لګاوه چې د هغو وسلوالو کسانو په ضد دي چې د دواړو ملکونو په سرحدونو کې پناه اخیستي ده جدي اقدامات نه دي کړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په هغې غونډې کې چې جریانات یې د هغه ملک په دولتي ټلویزیون کې په ژوندۍ بڼه خپرېدل ویلي چې موږ دواړو ملکونو په سرحدي سیمو کې د امنیتي چارو په ساحه کې د زیاتې همکارۍ نه علاوه د سرحدي قواوو او استخباراتي ادارو ترمنځ په همکارۍ هم موافقه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې زه فکر کوم چې د ټوریزم مسلې زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي، نو دلته زما د راتګ علت همدا دی چې دغه مسله حل کړو. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې وسلوالو کسانو د یو موټر بس څوارلس تنه مسافر د تختول کېدلو نه وروسته وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ایران د روحاني مشر آیت الله علي خامنئی سره هم کتلي او هغه وایي چې دشمنان په سرحدي سیمو کې تشنج پیدا کوي، دغو وسلوالو کسانو ته زموږ دشمنان پیسې او وسلې ورکوي چې تشنج زیات کړي، چې دا په خپله زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ روابط خرابوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. پرون دوشنبه په مصر کې د اساسي قانون د ریفرندم دریمه او وروستۍ ورځ وه چې کېدای شي جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته اجازه ورکړل شي چې تر 2013 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. د امریکا غږ خبري ریچارډ گرین په دې باره کې رپورټ لري.
انتقاد کوونکي وایي اداري فساد او ګډوډۍ ریفرنډم ته تاوان رسولی دی او دغه اقدام به د 2018 کال ډیموکراتیک خوبونه بیرته شاته واچوي چې عامه پاڅون دیکتاتور حسنی مبارک راوپرځاوه چې دیرش کاله په مصر باندې دیکتاتوري چلولې وه. د ریفرنډم پلویان وایي یوه مطمئنه مشري به مصر محفوظه کړي او د هیواد سره به مرسته وکړي چې له اقتصادي ستونزو نه راووځي. قاهرې یوه اوسیدونکې حمیده محمد وایي
منزل ولازم انزل ولازم اجي، كفايه الريس اللي بيعمله، كفايه اللي احنا بنشوفه منه، وكفايه الامان اللي احنا موجودين فيه، واكتر من كده مش هنقول
هوکې زبره ورکړم، هوکې زبره ورکړم، زبره ورکړم، ځکه چې جمهور رئیس زموږ لپاره ښه کارونه کړي دي او د وسانۍ ژغورنې او امنیت ډاډ ورکوي چې موږ یې لرو. ټولو دغو روغتونونو ته وګورئ چې ویړۍ جوړوي، آیا دا ښه کار نه دی؟ له ده نه د مخه چا د موږ سره دغه کار کړی دی؟ کولای شئ نوم یې واخلئ مخکې له ده نه چې چا دې ته ورته کار کړی وي. خدای دې وژغوري. د څارونکو په نظر د ریا اچونې نتیجې یقیني دي. د مصر مطبوعاته چې اکثره یې د حکومت نه پلوي دي په هفتو هفتو مثبتې رایې تشویقولې او منظم مخالفین را میدان ته نه شلو چې د دغه پیغام په خلاف ودرېږي. پوز د مصر په اقتصاد کې زیاته ونډه لري. که دغه ریفرنډم تصویب شي نو پوز به خپل نقش په نظامي محکمو کې زیات کړي. له عمومي احتجاجونو نه وروسته پخوانی جمهور رئیس محمد مرسي په 2013 کال کې له قدرت نه استقلال شلو. له هغه وخت نه را په دې خوا د السیسی په حکومت باندې تور لګولې کېږي چې مخالفین بندیانوي. د مصر پارلمان په مطلق اکثریت سره د دغو بدلونونو ملاتړ وکړ او ملي ریا اچولې د تیرې چهارشنبې په ورځ اعلان کړل. توقع ده چې نتیجې به د اپریل د میاشتې په 20مه نیټه اعلان شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړنو د رپورت له خپرېدو وروسته کانګرس کې دیموکراتان پر راتلونکو اقداماتو غور کوي. د نوو احتمالي اقداماتو نور تفصیل د احمد شکیب دوست نه پر رپورت کې اوري.
لډیرو مودو پاس د رابرټ مولر د رپورت بشپړې ده. دا څرګنده کړه چې د روسیې د مداخلو په مسایلو کې د عدلي وزارت لخوا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته کوم خطر پیښ نه ده. خو کانګرس څه کولای شي چې د څېړنو او ماخذې واک لري؟ جمهوریت غوښتونکي وکیلان چې په سنا کې اکثریت لري د بحث د تمامېدو تکل لري، خو دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې ډېرې څوکۍ لري د راتلونکو اقداماتو په اړه واحد دریځ نه لري.
مونږ داسې امریکا نه یو چې ومنو د متحدو ایالاتونو ولسمشر کولی شي زموږ پر هیواد د یو بهرني په برید د څیړنو د مخنیوي هڅه وکړي او یا د هغو څیړنو مخه ډب کړي چې د ولسمشر پر بد سلوک کېږي. نو ما د استازو پر مجلس غږ کړی چې د مؤاخذې کار پیل کړي.
د استازو په مجلس کې د اکثریت دیموکراتانو رهبر ستینی هویر د ولسمشر د مؤاخذې په اړه شک خي او وایي چې د امریکا ولس به په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال وروستۍ فیصله وکړي. ولسمشر ترامپ قرار نه دی ناست او په ټویټر کې لیکلي چې دیموکراتان د خلکو د خیر لپاره قانون نه وضع کوي او یوازې د څیړنو او د وخت د ضایع کولو لپاره ناست دي.
د حزبي مجلس په ترڅ کې هغه څه چې موږ پرې فیصله کولای شو دا دي چې کوم کار کې د هیواد خیر دی. آیا دا د هیواد په خیر ده چې د مؤاخذې جریان مطرح شي، ځکه چې برعکس دا پیغام رسولی شي چې ولسمشر په کار کې د پاتې کېدو لایق دی، او یا دا په خیر ده چې مؤاخذه وشي هغه څه چې په سنا کې به ترې ملاتړ ونشي، ځکه چې د جمهوریت غوښتونکو رهبری به دا کار ونه کړي. دا یو ډیره سخته پوښتنه ده.
سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې ولسمشر ترامپ بے ګناه ثابت شوی دی.
سازش خو نشو د ترامپ او کرملین ترمنځ جرمي توطیه چې ټاکنی ټکنی کړي او ناسم معلومات خپر کړي موجود نه و. ولسمشر زندان ته نه ځي.
د مولر ریپورت په ډیر زیار د روسیې هغه کو خونه ته اشاره کړې چې لمخي روسانو د 2014 کال د جمهوریت ریاست ټاکنو کې د امریکا د ولس د غلطولو او د دیموکراتي نوماندې هیلری کلینټن ټاکنیز کمپاین ته د زیان رسولو هڅه کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. شمالی کوریا د سپین ماڼۍ په لوړ رتبه چارواکو باندې انتقاد کړی چې په داسې حال کې چې د امریکا سره خبرې په ټپه ولاړې دي، مګر پیونګیانګ په یو کس باندې انتقاد نه دی کړی چې هغه جمهوریت ډونالډ ټرمپ دی. د امریکا خبریال ویلیام ګالو په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
د شمالی کوریا له ترجیح نه داسې څرګندېږي چې په مستقیمه توګه د ټرمپ سره خبرې کوي چې د خپلو مرستیالانو په نسبت په اتومي خبرو کې د روغې جوړې طریقې غوره کړې ده. شمالی کوریا هم اصلاحي کوشش کوي بیل دی چې له خبرو نه په بشپړ ډول ووځي، په امریکا باندې د خبرو لارې فشار راوړي. ډیوډ کیم چې د سټیمسن په مرکز کې د ختیځ آسیا د امنیت په پالیسۍ کې تخصص لري وایي دوی د حد په ټاکلو کې خدي تر څو چې دوی په ټرمپ باندې حمله ونه کړي دوی به صحیح وي. شمالي کوریا په دې وروستیو هفتو کې د امریکا په نورو چارواکو باندې عزت حملې کړي دي. شمالي کوریا وایي پامپیو بے معنی خبرې کوي. شمالی کوریا تیر هفته د رهبر شوو تکتیکی وسلو د ازمیښت د اعلانولو نه وروسته د شمالی کوریا دولتي مطبوعاتو هدف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالی کوریا مرکزی خبری اژان د بهرنیو چارو د وزارت د مامور له قوله وویل پامپیو بے معنی خبرې کوي او د کیسه لیکونکي په شان کیسې لزانه جوړوي. دا ښکاري چې شمالی کوریا د سانا د مجلس د تازه وخت لغونډې نه خوشاله نه وي چې پکې کیم جونګ اون د یو مستبد کس په حیث یاد شوی او پامپیو ورسره موافقه وکړه. پیونګ یانګ په پامپیو باندې هم تور ولګاوه چې د خپل شمالی کوریا د انډولانو سره د غونډو په وخت کې د غیر اتومي کېدو په باره کې نامعقول غوښتنې کوي. پامپیو دغو تبصرو ته اهمیت ورنه کړ او تیر هفته ټینګار وکړ چې لا تر اوسه د مذاکره چی ټیم مسؤل دی. د کوریا مرکزی خبری اژان تیر هفته هم د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن یاد کړی و چې یو ځل شمالی کوریا ورته د یو بې ارزښته او وینز بیخون که شخص به حس اشاره کرده و. در شمالی کوریا در بحرانه وچار و در وزارت مامور روی علی ده ما تا چاینه که استمالوی تنگ نظر شخص معلومی گه. اما اینکه هست کلا توقع نلره چه بولتن با یو معقول تفسیره وکری. شمالی کوریا در پامپیو او بولتن برعکس در ترامپ او کیم ترمز دوستانه روابط وستایل. در شمالی کوریا لوار رودبا دیپلومات چیو سن ویو در مارش با میاش که وی علی در ترامپ او کیم ترمن شخصی روابط لا تر وسه پټی. کیم داتوم جنگ واخونه بیرته ور وګرځول او ترامپ ته د هغه شخص په حیث اشاره وکړه چې دماغ د سپینګروالۍ په اثر ضعیف شوی. ترامپ اوس تکم سره په خپل دوستۍ ټینګار کوي چې کېدای شي د شمالي کوریا ځوان مشر په قانع کولو کې مهم وي چې له خپل اتومي وسلو نه لاس واخلي. ترامپ تیر کال ویل موږ دوستان شول او د هغو خلکو لیکونو سره تماس ونیو چې د کیم سره رد بدل کړی وو، که څه هم چې ترامپ او کیم د اوس لپاره د یو بل توهین کول بس کړی دي او خبرې په ټپه ولاړې دي. د ترامپ او کیم ترمنځ د دوه عالی غونډو باوجود امریکایي ماموران اوس مني چې حتی دوی په دې باره کې موافقې ته نه دي رسیدلي چې د غیر اتومي کېدو د مفکورې معنا څه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. د پکتیکا امنیتي منصوبینو ویلي دي چې د خرنې زرمت لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره د دې لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې او قرارګاوې جوړوي. د پکتیکا اوسیدونکو د دې لارې په امنیت خوښي څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به په آزادانه توګه کابل ته تګ راتګ ولري. په دې اړه په موقع د آشنا راډیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د غزنی اندړ او د پکتیا زرمت ولسوالۍ چې په نسبي ډول پکې طالبان زیات فعال دي، له دې لارو تیریدونکي مسافر په ځانګړې توګه دولتي او غیر دولتي ماموران په آزاد ډول تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیوانی وایي چې د خرنې زرمت ولسوالۍ لارې د امنیت د تامین لپاره یې د دغه لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو چارې پیل کړي دي. نوموړي وویل چې د دغې شاوخوا 1.5 کیلومتره لارې په اوږدو کې پر مهمو نقطو شپږ امنیتي پوستې جوړوي. د هغه په وینا د لارې د امنیت په خوندیتوب کې ټول افغان امنیتي ځواکونه ونډه لري.
موږ اردو ملي، پولیس ملي، امنیتي ملي په ګډه امنګي سره دا درې ورځې کېږي چې په دغه ځای کې یو په مجموعی کې عمومي بیس ایجاد کړی چې په دغه بیس کې تقریبا 1.5 کسان به ځای په ځای دی، یو ټولۍ په تشکیل به ځای په ځای شي. دغه ټولۍ مسؤلیت لري چې د زرمت او مټاخانه پورې دغه سړک ګزمیز راکړي او موږ په دغه مسیر کې تقریبا شپږ پوستې تصمیم درو چې شپږ پوستې فراز کړو.
اوس مهال د اندړ او زرمت ولسوالۍ له لارې تیریدونکي مسافر زیاتره وخت طالبانو له تلاشۍ سره مخ کیږي. په ځینو مواردو کې حکومتي کسان له مټه رخکته او تر برمتې نیونې وروسته یې وژلې هم دي. تر دې مخکې هم د دغو لارو د امن کولو لپاره حکومت د ځینو تدابیرو خبر ورکړی و، خو ظاهراً یې مثبته نتیجه نه وه ترلاسه کړې. مګر قومندان غلام سخی روغ لیونی په دې برخه کې کلګو هوډ څرګندوي.
د غلاره کې د پکتیا د کې د پکتیکا ده، خو د پکتیکا خلک پکې تګ راته کې مشکل ایمنګ د ولایت لپاره ده. زه وعده درکم چې خپل سر په بدله د غلاره پر امن کوم، امنیت ساتم، تاسو مطمئن اوسئ.
پکتیکا نسبی پراخه جغرافیه لري، له همدې کبله نه یوازې کابل ته تلونکي لارې نه امن دي، بلکه له ځینو ولسوالیو څخه مرکز خرنې ته یو شمېر غځېدلې لارې هم د امنۍ له اندېښنو خالي نه دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي د خرنې زرمت لارې د امنیت پر خوندي کولو خوښ دي، خو له حکومت نه یې غوښتنه دا ده چې د پکتیکا د ټولو عامه لارو د امن کولو لپاره د عملي ګامونه واخلي.
مخکې پکتیکا ولایت محاصره ولایت و چې هېڅ له مرکز سره یې د وسل لار نه لرله، نو اوس به له دې لارې څخه نه یوازې دولتي مامورین تګ راتګ وکولای شي، بلکې ولس به په ازادانه توګه په آرامه فضا کې تګ راتګ کوي او دارنګه تجاران او نور خلک به له دې لارې څخه په اسانۍ سره لاړ شي.
دولت چې باید داسې کار وکړي چې د موږ د پکتیکا او د غزنی لارم بنده ده، باید په دغو باندې دغسې کار وکړي چې پوستې واچوي یو مخ خلاصه کړي. باید یکوالي کې پوستې سم محکم جوړې کړي، نفر باید زیاتې پکې پوستو کې، او داسې نه لکه د نورې پوستې چې د کومې هغه لاره دم خطرناک هغه جای هم طالبانو ده.
اوس مهال د پکتیکا زیاتره حکومتي مامورین او سرتیري کابل او یا نورو ولایتونو ته د تګ لپاره له پوځي کاروانونو ګټه اخلي او یا هم د هوا له لارې پکتیکا او له پکتیکا نه کابل ته انتقالیږي.
قدر مون اوریدونکو، دو منیم ساعته سهارنی خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په څولانو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مو شي.